السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال وایي په افغانستان کې روان وضعیت د خوښۍ هیڅ نښې نه لري. د طالبانو لخوا تلویزیونونو ته د وروستي لارښود خپرېدو ګڼ غبرګونونه پارولي دي.
دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. او په کندز کې د لیلامي د مارکیټ د جموجوش په اړه راپور لرو.
د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي.
دا ځین نور مطالب تر خبرونو ورسته. خبرونه اسد الله لودین وړاندې کوي.
د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلارې د سانسور هڅه بولي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې او په اوتریچ کې سر لنن او عمومي قرنطین یا ټولبند نافذ شو. بشپړ خبرونه. د خبريالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلارې د سانسور او محدودیت طرحه بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلارې په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مشر صدیق الله توحیدی په اړه ازادي رادیو ته وویل:
در پشت از این مسئله ما بیشتر یک
ذهنیت پدی موضوع کی زده اخلاقی دستورعمل پر زای ډیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوع ته د وړاندیز نو مرکړی وي خو ورسته به د امادی راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي.
طالبان بیا وایي دا تګلارې چې پرون وړاندې کړې رسنۍ او د بیان ازادۍ نه محدودوي. په دې تګلارې کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خبره شوې راغلي، رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثل خزینوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچان نیولې چې کابل کې یو مور او زوی تښتولې وو. د دغه وزارت ویان سید خوستی نن پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې دوه مشکوک انسان تښتونکي پکې معلومیږي. د طالبانو د معلوماتو له مخې سړي تښتونکو چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې تر تعقیب لاندې وو، له دې کورنۍ نه 15,000 ډالر اخیستي وو او تښتول شوي مور او زوی خوشي کړي وو. طالبانو ویلي وو چې کابل او نورو ولایتونو کې به د جنایي جرمونو مخه نیسي، خو له دې سره سره هم کله ناکله جنایي جرمونه کیږي چې قتل، اختطاف او وسلوال غلاوي پکې شامل دي. طالبان بیا وایي چې دا جرمونه د پخوا پرتله ډیر راکم شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. دوی خبرداري ورکړ چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په څو میاشتو کې مالی سیستم سقوط کړي. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې یو ان ډی پی د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز پرې باسي. پر افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری رویټرز آژانس ته ویلي موږ باید مطمئن شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې که د بانکي سیستم ملاتړ کوو د طالبانو ملاتړ ونه ګڼل شي. د افغانستان پر بانکي سیستم له تیرو څه باندې درې میاشتو راهیسې نړیوال بندیزونه لګول شوي او د افغانستان بانک شتمني هم چې څه باندې 9 میلیارده ډالر ده په امریکا کې کنګل شوې ده. د دې ستونزو له کبله له افغانستان سره بانکي معاملې ستونزمنې شوي، نقد پیسې کمی شوي او د افغانیو ارزښت هم کم شوی دی. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کریسمس پی اوپریټ کې راټول شو کسانو باندې موټر ختلې چې 15 تنه مړکړي او څلوېخ نو ریجوبل کړي دي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي او پولیسو ویلي د مرګ ژوبل شمیر ممکن لدی هم لوړ وي. دا ځکه چې یو شمیر کسان سملاسي نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین د ویسکانسن په واکیشا سیمه کې شوې ده. د واکیشا د پولیسو مشر ډان تامسن پرون وویل مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو مطلوب شخص تثبیت کړی دی. د په وینا دا لا معلومه نه ده چې دا پیښه له تروریزم سره څه تړاو لري او کنه. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اوتریش سر له نن عمومي قرنطین یا ټولبان نافذ کړ. د اوتریش 8.9 میلیونه وګړي له کار، سودا اخیستو او تمرین پرته له کوره د راوتو اجازه نه لري. دغه هیواد کې رستورانونه، بارونه، سلمانۍ، نندارې او هغه دوکانونه بند شوي چې د اړتیا وړ توکي پکې نه پلورل کیږي. دا بندیزونه به د دسمبر تر 12 نیټې دوام وکړي. په چک جمهوریت کې هم سر لنن پر هغو کسانو د تګ راتګ بندیزونه لګول شوي چې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د کورونا د بندیزونو پر ضد د خلکو اعتراضونه هم پراخ شوي. په حالان کې بېګا درېیمه شپه وه چې بلوا وشوه او له بلجیم، کرواتیا، سویس او ایټالیا نه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتی دوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې ویل د کورونا ضد واکسین تقویتی دوز می لګولې خو په عادي حالت کې هم. د روسیې ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی لومړی دوز په مارچ میاشت کې لګولې و چې په اپریل میاشت کې بیا دویم دوز ولګو. په روسیې اونیو کې په روسیا کې په کورونا وایروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغي د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې سبتیږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیر نږدې 1.6 میلیونه ته رسیږي، یوازې 10% یې واکسین کړی دی.
اسدالله لودینو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال وایي په افغانستان کې روان وضعیت د خوښۍ هیڅ نښې نه لري. د الکساندر ګریبګن له قوله په دې هیواد کې حالات د خرابېدو راغلي دي چې په دې هیواد کې حالات د خرابېدو په حال کې دي او دا وضعیت د نشه یي توکو قاچاق او د کډوالۍ د بې کنټروله او د ګواښ رامنځته کوي. اخوا پنټاګان د امریکا دفاع وزارت لپاره لا هم په افغانستان کې ترهګري دي وي اندېښنې په توګه مطرح ده او وایي دوی به په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد خپل نه ستړي کېدونکي تمرکز ته دوام ورکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې له بشري او اقتصادي بحران ورهاخوا د دې هیواد ټولنیز او سیاسي وضعیت لا هم د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دی. روسیه چې ورسیو کلونی کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې د افغانستان حالات اندېښمنونکي بولي. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال الکساندر ګربنکین وایي د افغانستان وضعیت داسې دی چې د خوښۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. تاسو خبري اژانس د روسي ورسپانې لغول چې خغلی ګربنکین وسره مارکه کړې لیکلي د افغانستان حالات مخ په زوړ روان دي او دا وضعیت د نشه یي توکو د قاچاق او د کډوالۍ د بې کنټرول ودی ګواخ رامنځته کوي. هغه زیاته کړې دوی د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان وضعیت لنګدي څاري خو بدبختانه د خوخی لپاره هیڅ وړاندوینه نشي کېدی. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال خبرداري ورکوي چې خای وسلوال تر هغه له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته نه نوزي او د روسیې او قزاقستان له پولو ځانونه د دوی هیواد ته دننه نکړي. د سیمې له هیوادونو نړیوالې ټولنې سره د اندېښنه لوړاندې شته چې کیدای شي تر هغه ډلې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي او ځینو هیوادونو ته لار وکړي. خو د امریکا دفاع وزارت د اندېښنو ته په کتو خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې به تر هغه ډلو سره په ګډه مبارزه وکړي. د پینټاګان مشر لوید آسټین د نومبر په 6مه د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ کې وویل امریکا به په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لالری واټن یعنی د افق ورها خو ماموریت پر مخبوزی.
موږ باید د افغانستان په ګډون په هر ځای کې له القاعده نیولې بیا د داعش ډلې له ناوړه کړنو او د دې ډلې له لوري له مذهبي کرکې سره د مبارزې لپاره ګډ کار وکړو.
خو طالبان د ټولو اندېښنو ته په پام وایي د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی
اسلامي امارت د هیواد پر ټولو نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري. دلته هیڅ کومه پدیده او داسې کوم څه موجود نه دي چې تهدید وګڼل سي او یا ګواښ وګڼل سي. موږ په دې اړه کومه نگراني نه وینو.
خغله کریمی د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په افغانستان کې روان واقعیتونو ته پکتو له دوی سره د خو اړیکو او متقابل درناوي په چوکاټ کې خپل ټول اندېښنې او ستونزې له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. لدی وړاندې د روسي د ملي امنیت مشر ویلی وو په افغانستان کې نږدې شل تر هغه ډلې شته چې هغه د روسي او د سیمې د ملي امنیت لپاره ګواښ بللوي. په دوه کې امریکا سره د طالبانو د شوي تړون یو ماده دا ده چې طالبان به د القاعده په ګډون له ټولو تر هغه ډلو سره اړیکې پرې کوي او تر خوا به یې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. خو له دې ژمنې سره سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، سیګار، ناټو او آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په څو ځلې ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده او ځینو نورو تر هغه ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو پر مال د یو شمیر غوښتنو ورسپارلو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او خبر اعلانو خبرګون راپورته کړی. له رسنیو ملاتړي بنسټونه دا غوښتنې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو سانسور بولي او وایي منل به د رسنیو فعالیت لا محدود کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو لپاره د غوښتنو په توګه د اتمادیز نوملار سپارل کېدو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې پراخ غبرګون راپورته کړی. هغه غوښتنې که چیرې عملي شي د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو خپرونې به له ډېر محدودیت سره مخ کړي او آن ډېر شمېر ټلویزیونونه به چوي د خپرونو لویه برخه یې فلمونه او سیریالونه دي د نشراتو لپاره نور څه ورپاتې نه شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤول صدیق الله توحیدی د طالبانو لخوا له رسنیو دې غوښتنو ته په اشاره سره وایي دا مادي رسنۍ په ځانګړي ډول ټلویزیونونه سانسوروي. د ښاغلي توحیدی په خبره که څه هم طالبانو دې غوښتنو ته د سپارښتنو نوم ورکړی خو د ده په خبره کیدای شي راتلونکي کې دا مادي قانوني جنبه پیدا کړي.
در پشت از این مسئله ما بیشتر یک
بدی موضوع کی زدی اخلاقی دستورعمل پر زای دیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوعات ته د وړاندیز نو مرکړی وی خو رسته به د امادی راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي. په افغانستان کې د رسنیو د لاډیر محدودیت امکان شته
جدان وجود
د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته په وړاندې شوی اتمادیز نوملړ کې په تنظیم او کمیټې خبرونو کې د اشخاص او لسپکاوی ډډې کولو ته اشاره شوی او تر خوای ویل شوی هغه فلمونه او سیریالونه دي هم نخ پرېږي چې د اسلام او افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندې زونه کې پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کار ته هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبريالانو باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونې دي هم نخ پرېږي چې دوی پکې وانډا لري وي. پر هغه سیریالونو بندیز چې پیغمبرانو او صحابه کرامو پر ژوند څرخي د هغو خبرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاری د دې غوښتنو بل برخه ده. خو د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤول صدیق الله توحیدی وایي تنظیم خبرونې د رسنیس پوښښ یوه مهمه څانګه ده او هر حکومتي مسؤول به د رسنیو لپاره تنظیم سوژوي. په کابل کې سیمه ایز خبریاله اسیله احمدزی هم وایي خزینه خبریالان هیڅ مهال هم به حجاب رسنیو کې نه دی راښکاره شوی او د طالبانو د عمل د خوځو د فعالیتونو محدودول دي.
دا طرز عمل چې پرونه نشر شوی ډیرتر خزینه خبریالان په ویره چولې نسی کولای خپل حضور په جامعه کې ډیر لیدل نسی ځکه چې موږ د ترینس اخر کې ډیر تهدیدونه لیدلې او شاهد یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه وایي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر ډیره د رسنیو په محدودیت تمرکز کړی. د دې ټولنې ویان مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال رسنۍ او خبریالان له ډیرو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي او اطلاعاتو ته له نه لاسرسي سره مخ دي چې طالبان باید حل کړي. خبریال سید عمر سهار بیا اندېښمن دی چې دا ډول محدودیتونه به خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا ډېرې کړي.
طالب مشران ډیر کله په خپلو خبرو کې بیان ازادي ته ژمنتیا ښیي او د همدغې بیان له ازادۍ څخه په استفادې دوی په رسنیو کې راڅرګندېږي او د خپل حکومت په ګټه تبلیغات کوي. ولې ځینې نور مواردو کې بیا دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا وختنه د سپارښتنې بڼه لري او اجباري نه دي.
دا د ارشادات وزارت له خوا نه یو خواهش او رسنوي نه رسنوي سره غونډه درلوده دوی مشترکه به رسنوي خواهش کړو نو د موږ د وزارت تصویر رسمي مکتوب خونه ده.
په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د تیرو شلو کلونو له مهمو لاستراوړنو یو ده. خو د دې مهمې لاستراوړنې پر وړاندې ورستر بلې د محدودیتونو او سانسور اندېښنې زیاتېږي. د افغانستان رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په ټول هیواد کې نږدې 70 سلنه رسنیو خپل فعالیت د بیا لابیلو لاملونو له مخې بند کړی. هغه رسنۍ چې په خپلو سیمو یا هم د هیواد په کچه د خلکو غږ ګڼل کېده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
یوش میراغ افغانان چې په پوزي اډو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کار کړي، د غیواد د خپل ځان او کورنۍ د برخلیک پاړه په نه پاملرنې تورنوي. یوش میر دوی چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، ازادي رادیو سره خبرو کې ویل لومړیو کې دوی ایس آی وی کې شامل شول، خو ډیر وخت کېږي چې د دې پروسې په اړه هیڅ معلومات نه ورسره شریکیږي. دا ادعاوې داسې وخت مطرح کېږي چې له دې وړاندې متحده ایالاتونو په وار وار ویلي د هغو افغان همکارانو چې په تیرو شلو کلونو کې له دوی سره کار کړی، د دوی د امتیازاتو ورکولو امریکا ته د انتقال په برخه کې ژمن دي او د تخلیه بهیر لا هم روان دی. جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د ځنګړو ویزو یا ایس آی وی د ترلاسه کولو لپاره اوږد انتظار د متحده ایالاتو د دولت افغان همکاران له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړی دي. یو شمیر د کسانو ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې اسناد بشپړ شوی او د ایس آی وی پروسې د شرایط ور دي، خو تر اوسه په افغانستان کې به برخلیک دي. له دې ډلې شپږو کسانو یې خپل اسناد هم ازادي راډیو ته را لېږلي چې ټولو دغو کسانو په کابل کې په مرهید پوځي اډه کې له امریکایانو سره کار کړی دی. له دې ډلې یو کس وایي یو کلو پنځه میاشتې مخکې ایس آی وی پروسا کې نوم ثبت شوی، خو تر اوسه ورته په تمه دی. د دې لپاره د متحده ایالاتو د دولت وروستای ځواب د روان کال د سپتمبر په نهمه ورکړل شوی دی. نصیر احمد وایي ګاونډیان او د ته نږدې کسانې پوهیږي چې څه دنده یې درلوده او د او کورنۍ ته د امنیتي ګواښ امکان موجود دی.
که کوم کس مو شیطانی وکړي چې دوی له بهرنیو سره کار کړی، امنیتي ستونزې مو ډېرې دي. بل دا چې هر څومره موده بهیر وځنډېږي، موږ لپاره شرایط نور هم سختېږي.
د اګست میاشتې په 15مه نېټه د طالبانو له لوري د کابل تر سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو ویلي چې له افغانستانه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستلو بهیر لا دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان انیت پرایس د لړم میاشتې په 15مه نېټه رسنیو ته وویل چې د افغانستانه د تخلیه ماموریت تر اوسه نه دی ختم شوی. حنیف د خپلو همکارانو په استازیتوب د ایس آی وی بهیر کارونه تعقیبوي. هغه ازادي راډیو ته وویل هغو افغانانو چې له ده سره د امریکایانو په پوځي اډه کې کار کاوه، یوازې اوه کسان توانېدلي چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته انتقال سي، او پاتې یو سلوشل نور کسان تر اوسه په افغانستان کې بے برخلیکه پاتې دي. د دې په خبره دغه ټول کسان څو کلنه کاری تجربه او په کافي اندازه اسناد په لاس لري، خو اړ دي چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره هر یو موده وروسته یو ځل خپل د استوګنې ځایونه بدل کړي.
د امریکایانو په کمپونه کې مو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه، اوس مال په افغانستان کې پاتې یو. ایس آی وی اسناد هم لرو، خو تر اوسه امریکایانو موږ ته هیڅ هم نه دي کړي. څو ځلې مو ورته ایمیلونه کړي، ځواب کې ویلي چې پته ماشي موږ د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، او زموږ د ایس آی وی کیسونو تر اوسه هیڅ پایله نه ده ورکړې.
د امریکایانو په ګډون بهرنیو ځواکونو د طالبانو له لوري د کابل تر سقوط 15 ورځې وروسته دغه هیواد پریښود. طالبانو د کابل او د افغانستان د ډیرایو برخو له نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو دې کار د هغو افغانانو جدي اندېښنه نه ده کم کړې چې له امریکایانو او د ناټو له نور غړو هیوادونو سره کار کوي. د دغه کسانو د ویرې او اندېښنې لامل هغه راپورونه دي چې د عمومي بخښنې له اعلان وروسته خپاره شول. د ځینو پخوانیو دولتي کارکوونکو او هغو کسانو چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کړی د شکنجې او محاکمې خبرونه وخت په وخت خبرېږي. په همدې توګه د ایس آی وی پروسې پڅ بهیر د هغو افغانانو ترمنځ ناخوښي راپارولی چې له متحدو ایالاتو سره کار کړی دی. شکیب د ایس آی وی یو بل راجستر سوی کس دی چې له دوه کلونو څخه زیات له امریکایانو سره کار کړای دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خپل ایس آی وی د کار د پرمختګ په اړه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
ما اپلای میکنیم به سفارت
چې کله موږ د دوی سفارت ته اپلای وکړو، دوی موږ ردوي. حتی که دوی وغواړي موږ په کار کې د بیچ پلټنه وکړي، ټول خبره دوی ته روښانه کیږي.
موضوع برشون واضح میشه.
ایسایوی یا د مهاجرت ځانګړي ویزا د متحده ایالاتو د غیر امریکایي همکارانو لپاره د متحده ایالاتو د پناه غوښتنه ده چې د متحده ایالاتو حکومت سره په زیانمنو هیوادونو کې کار کوي. د دغه ډول ویزو د ورکولو پروسه په 2008 میلادي کال کې د امریکا د حکومت لخوا پیل شوې ده.
وربشو امریکا ته په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا موټر د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په درشل کې د پریډ د ګډونوالو پر ډله ور وخوت. پولیس وایي په دې اړه څېړنې کوي چې په پیښه کې په تروریستي انګیزه وی که څنګه. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
بیگا یو موټر د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کریسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلق لاندې کړل چې په نتیجه کې 15 کسان مړ او لږ تر لږه 40 نور چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شول. د ویسکانسن ایالت د واوکیشا سیمې پولیس وایي چې د تلفاتو په شمیر کې ښایي زیاتوالی راشي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي ویل چې په دې قضیه کې مشکوک کس نیول شوی او موټر هم د پیښې له ځایه ایستل شوی دی. د واوکیشا د پولیسو قومندانې پر خپل فیسبوک پاڼه په پیښه کې تر دې مهاله د 15 کسانو مړینه او د 40 نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو زیاتوي چې اوس مهال د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي، نو ځکه ښایي د تلفاتو په شمیر کې بدلون راشي. په بیان کې راغلي دي چې ګڼ شمیر کسان په خپلو امکاناتو د سیمې روغتونونو ته رسول شوي. د پولیسو قومندانۍ زیاتوي چې وضعیت د بدلون په حال کې دی او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په هغه ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې دي، یو سور موټر لیدل کیږي چې د کرسمس د پریډ پر ګڼه ګوڼه ورننوځي. یو ویډیو ښیي چې دا جیپ ډوله موټر د لیسیس د کونکي لاندې کوي او په بله یوه کې د موټر چلونکی په داسې حال کې لیدل کیږي چې د نڅیدونکو زده کونکو ډله لاندې کوي. د واوکیشا د پولیسو قومندان دان تامسن وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په پیښه کې به د تروریزم لاس وي کنه. هغه زیاته کړه چې یو پولیس افسر پر موټر ډزې وکړي خو چا ته زیان نه دی اړولی. د تامسن په وینا پولیس فکر نه کوي چې له موټر څخه به هم ډزې شوي وي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د موټر چلوونکي هم ډزې کړي دي. سپینې مڼۍ وویل ولسمشر جو بایډن ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د ولسمشر دفتر ویلي چې سپینه مڼۍ د واوکیشا وضعیت له نږدې څاري. د سپینې مڼۍ په بیان کې پر پیښه خپګان ښودل شوی او ویل شوي دي چې په دې اړه د ویسکانسن له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره متضررو خلکو ته د مرستو د رسولو سپارښتنه شوې ده. په متحدو ایالتونو کې د تورته پیښې پخوا تر دې هم شوي. په 2015 کال کې د اوکلاهوما ایالت په سټل واټر ښار کې 4 کسان مړه او 46 نور هغه مهال ټپیان شول چې یوې چلوونکې میرمنې هغه خلک لاندې کړل چې د یو سپورتي ټیم د راستنېدو لپاره هرکلی ته ولاړ وو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نورستان ته ورزو. د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې پر 2000 د خانانو د غنم اصلاح شوي تخمونه او سری وویشل شوې. دغه بزګر وایي نورو زیاتو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دغه راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې 2000 د خانانو ته د غنم اصلاح شوي تخم تور او سپین سره ورکړې ده. په یاد ولایت کې طالبانو د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پارون کې تقریبا 1500 دی خانانو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړی دی او ورسره یو بجې تور سره او سپین سره چې وو عامه ولسوالۍ کې تقریبا 1500 دی خانانو ته هم اصلاح شوی تخمونه یو بجې تور سره او سپین سره دا هم اوس توجه جریان لري.
هغه وایي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې به هم ډیر ژر دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او سری ورکړل شي. کومو کسانو چې یاد مرسته تر لاسه کړي پرې خوخ دي خو غوښتنه داد چې د نورستان خلکو ژوند په کرکیله او مالداري ولاړ دي، باید چې د نورو سیمو په پرتله دوی سره زیاتې مرستې وشي. صلاح الدین د مرکز پارون اړوند د ډیوی کلی اوسیدونکي دی وایي
مونږ د دغه پروسې نه ډیر زیات خوشحاله یو. د اسلامي امارت او نورو موسیونه هم غوښتنه کوو چې بزګرانو سره د خپلې مرستې دغه شان جاری وساتي او پاتې ولسوالۍ بزګرانو ته د هم مرستو رسولو کې کوښښ وکړي.
په نورستان کې شاوخوا 2000 بزګرانو ته په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوی تخم او سره ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د ګڼو ولایتونو بزګران وچکالۍ ځپلي او په وینای چې یا یې حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او یا یې هم د تیرو کلونو په پرتله اندازه ډیره راکمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم اندېښنه ښودلی چې سږ کال به وچکالي افغان بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کړي، کښتونه به یې له منځه یوسي او مالداري به وپلوري.
په کندوز کې د یخنی موسم پر رسیدو سره د لیلامي لباسونو بازار ښه تود دی. د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې په دې ورځو کې ښه ګڼه ګوڼه ده او هر څوک د لیلامي په دوکانو کې د ژمي لپاره ګرم لباسونه لټوي. زیات شمیر خلک وایي د نوي وارد شوو جنسونو په پرتله دلته ارزانه او هم باکیفیته لباسونه او بوټان پیدا کولی شي. جزئیات په دغه راپور کې.
ګټ نه مال نه پنجا پنجا په واردر بخیر
سیر بنوې شه
ساش کل مخ کې لو وخت د ژمي را رسیدو کندوزیان ورخطا کړی دی. څوک د بخاري لپاره د سون توکي اخلي، ځینې خلک بوټان او موزي او یو شمیر نور بیا د ژمي لپاره ګرم لباسونه اخلي. د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې پلاسی کراچو او دوکانونو کې چې لیلامي لباسونه زړول شوي او پراته دي او شاوخوا ترې زیات شمیر خلک راټول شوي، لباسونه او بوټان کته پورته کوي تر څو د خپل د خوښې جنس پکې پیدا کړي. 15 کلن اسماعیل کلیوال د کندز اوسیدونکی دی. هغه د لیلامي په مارکیټ کې د خپل د خوښې بوټانو کورتۍ پسې ګرځي. دی وایي که څه هم لیلامي لباسونه استعمال شوي دي خو په کیفیت کې له نو وارد شوو لباسونو او بوټانو ښه دي.
د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې په بلخص په کندز کې ډېره هوا زیاته سړېږي. په کندز کې نسبت نورو ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی او د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي او ما خپله د مغازینه څو ځل شیان اخیستي دي هېڅ کار نه وی کړی او زه خپله دا اوس راغلی یم د لیلامي سرای ته. زه هم غواړم چې دا جمپر د بازې په شی ځمي له خطره وخت.
د کندز ښار د سیدرک سیمې د نصرالله سالارزي په نوم یو اوسیدونکی وایي چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو او بیروزګاری سره مخ دي نو د نوو لباسونو پر ځای لیلامي اخلي.
د جمی هغه لباسونه او کجامپر او کورتیګان یا بنینونه دي نو بیل ډیر لوړ دي. مونږ به وزل خلک نشو کولای په دوکانونو کې نیوی جامپر یا کورتیګان واخلو د جمی په موسم کې. نو مونږ راغلی دلته کونه پروشی ته په دې کې ځان ته یخنۍ د پاره په کې مختلف دغه خط اخلو ځان ته.
محمد ظریف چې له 15 کالو رئیس د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې دکان لري، هغه وایي چې له بیلابیلو اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه لیلامي لباسونه افغانستان ته راوړل کیږي.
لیلامی ارزان هم لیگی اقتصادی شاید هم دستی اخلی مغازه چی دی چاچی اخیست قیمت هم دی و کیفیت کم دی. کندوز خلق جزی جنگ زپلی دی ورور که دی مغازه واسنه لری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف دی خلقو دا لیلامی اخلی ورور که.
دی لیلامی مارکیت یو بل دکاندار عبدالله بیوایی چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباسونه بوټان او نور شیان پیدا کیږي چې له نوو جنسونو څخه ښه کیفیت لري.
ایله چې دا لس لیلامي ښه شی دی په خاطر باندې خلک اخلي. باز مثال ښه ښه شبونه پکې راځي چې هغه مغازه کې نسته مقاومت لري او ښه شیان په دغه خاطر باندې خلک راځي اخلي. د اکثره مالونه سره راځي چینایي دا کیفیت نه لري. مثال هغه یو چې دوه ورځو شپ لري نور کیفیت نه لري.
خو ځینې روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې لیلامي لباسونه باید له اغوستلو مخکې پر ګرمو اوبو ښه پرمینځل شي او بیا ښه اوتو شي تر څو پکې موجود میکروبونه له منځه ولاړ شي او له هغه وروسته ورڅخه ګټه واخلي.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغان یم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړي پر شکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دی مه راجدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو چې دا طالب دی دا داعش دی دا بل څوک دی. حکومت لا لوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی ای د افغانستان سوله موږ غوښته سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکوله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په جګړو کې لاسونه ورکړه پښې ورکړې تنې ورکړې کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي د پولیسو والا سره ظلم کوي د شوبوان ترنم کوي خدای په خاطر دي قرآن په خاطر باندې نور دا ملت پریک دي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ته جنا هندې نو نه په موږ ټول راځي دا څنګه دا چې رسنی کار نه کوي او شین شای را دی دا یو ار کو شای را دی دا دا یې نو موږ دا دی لا کوم چې دا موږ ټول راځي کی لا کی سلام علیکم.
سلام علیکم زاب کریم نمیژم دا دا بشری مرستې کیږي دا ټول دا خوش خالانه وشته کوي د بل ځای یو خالق دی وای مسکینان دي نو کارتونه ورجو کړی یو لا مسکین ولا کی مسکینان د ماشام دوډی ولا کړل ری خپل په کورو کې ناشته نو وروره د نور په چار وخت سمې دا هیله ده چې خپل په لاس مرستي ورته وځي کی دا اوسه ما غپس کو په ساتي نو سلام په احترام ډیر مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې ورزو لاند خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د خبريالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلارې د سانسور او محدودیت طرح بولی دوی وایي د طالبانو د تګلارې په وګد محل کې ممکن د قانون بڼه غوړه کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچان نیولې چې کابل کې یو مور او زوی تښتولي وو. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کرسمس پی اوپریټ کې راټول شوو کسانو باندې موټر خطرلی چې 15 تنه یې مړ کړي او 40 نورې ژوبل کړي دي. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اوتریش سر لنن نه عمومي قرنټین یا ټولبان نافذ کړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتی دوز واکسینې کړي دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. دوی منیمای پیلو لمړی بعد سپورت خبرون خبرونه درته خبرو کړ تر غوړسته د لوبو له میدان اونیس پروګرام او بیا د زبانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبر شي.
د افغانستان نابینا لوبغاړی ولی محمد نوری د نابینایانو په سیالیو کې اتل شو. د بدني روزنې او سپورت ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د ځغاستې د لوبغاړی د نورو هیوادونو د سلګونو لوبغاړو په منځ کې لټولو مخکې ټاکلې کرښې ته ورسېد او لومړی مقام یې وګاټه. د سیالۍ د نږدې 500 لوبغاړو ترمنځ د 100 مترو په واټن کې د انګلستان په لندن ښار کې ترسره شوې چې ولی محمد نوری په کې لومړی مقام خپل کړ. په هرات کې د میتای سیالۍ وشوې. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد حنیف سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د نوی لوبغاړو ترمنځ د ذوالفقار په کلب کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د ښاغلي سلطانی په وینا دا سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په سینی کټګوریو کې ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه د دې سیالیو هدف په هرات ولایت کې د مویتای لوبي پرمختګ دی. د مویتای د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته مډالونه او استادانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د فوټبال مشهورې لوبډلې مانچستر یونایټډ ویلي خپل مشهور روزونکی اولا ګونار سولشر له دندې لرې کړی. په روان فصل کې د نوموړي کمزوري کړنې او پایلې لامل چې مانچستر یونایټډ لوبډله مجبوره شي له درې فصلونو وروسته نوموړی لرې کړي. سولشر د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې د لنډ مهال لپاره د مانچستر یونایټډ د روزونکي دنده ومنله. خو له څو ښو لوبو په ځانګړې توګه پاریس جرمن ته له ماتې ورکولو وروسته له نوموړي سره اوږدمهاله تړون وشو.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو میدان په یو بل ونیز ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړو سي. پروانه خبرونه کې به د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک د رئیس نور احمد حبیبي سره زموږ مرکه واوري چې په دې ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه مور سره کړي. د غشان با د سکوهنی د نوي ځوانانو د لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي او که وخت نو دا به هم واوري چې پلي ګرځیدل ستاسو روغتیا ته څومره ګټه لري. لمک سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبی وای چې په دې ولایت کې اوس مهال 22 بیلابیل فدراسیونونه فعالیت کوي چې لږ تر لږه له 50 تر 60,000 ورزشکاران د غلطه په لوبو باندې بوختي. له ښاغلي حبیبی سره مې په ننګرهار ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه باندې د غشان د غلطه د ستونزو او مشکلاتو په اړه باندې خبرې کړي. حبیبی صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې له دې نه کوچې لږ تر لږه 15 ورځې کېږي تاسو د رئیس په توګه مقرر شوي یاستئ، په دې 15 ورځو کې مو څه وکړل که په خپلو لاسته راوړنو راته وغږېږئ.
د لومړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي، نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي G1 پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاور یې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې 4 د سرو زرو مډالونه وګټل، چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنی تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري، تر اوسه دا منتخب ټیمونه نه و، او کدام راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسئله دلته دی چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و، چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي، اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا دی چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استازی راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار ښه لاسته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې 2-3 هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو لپاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلف و ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي، چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو د پارزي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نخه کوي، ګرچې موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنې معنی ده چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
تاسو یو وړاندې یادونه وکړه چې د سترنج په برخه کې ځینې انجونې وي چې هغوی به په کابل کې تمرینات کول، دغه د کابل کې د تمریناتو مسله لږه مهمه ده که په دې باندې لږ نورو موغږیږو؟ یوازې ښایي د سترنج په برخه کې دا ستونزه نه وه، په نورو برخو کې وي. که د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ موږ د مثال په ډول باندې راوړو، د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د سپینغر په نوم به چې کوم لوبډله لوبېدله، لږ تر لږه د ننګرهار یا د زون ډېر کم لوبغاړي به پکې وو، چانس نه ورکول کېدو؟ که فکر کوئ دلته هغه استعدادونه نه و چې لږ تر لږه په غوره لیګ کې لوبېدلی وي؟
یقینا دلته استعدادونه موږ لرو. دلته کله کله د مور او میری سلوک هم په ننګرهار ولایت کې کیږي. د دې بدبختی یوازې زموږ د اداري مسؤلینو پورې تړاو درلود چې یو ولایت اداره چې جوړ نه وي هغه به هیڅکله ورزشکاری نه جوړیږي. نو بدبختی دلته و چې زموږ اداره ډیر ضعیف وه. د سپورت په برخه کې زموږ فوټبال فدراسیون اداره کافی ضعیف و په دې برخه کې، ځکه یوازینی وجه دا و چې کابل او نور ولایتونه یا د افغانستان د فوټبال فدراسیون دلته استعدادونه چې قتل چې د استعدادونه نشته ده، بیا نو د کابل او د نورو ولایتونو هلکان به سپین غربازانو په ټیم کې شاملول.
یعنی استعدادونه نو
استعدادونه لرو، اما استعدادونه ته وخت نه دی ورکړل شوی چې برخه واخلي.
اوس چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ننګرهار تقریبا د ورزش کور بیا دیږي او هر موسم لږ تر لږه دلته د ورزش دپاره برابر او مساعد دستي دپاره، تاسو کومې سیالۍ لرئ چې ترسره کیږي هر ورځ؟
تقریبا 22 فدراسیونونه زموږ فعال فدراسیونونه دي چې کافی دوی تمرین کوي. موږ تقریبا شاوخوا 350,000 ورزشکاران همدا اوس رسمي ورزشونه کوي. هر ورځ په هر کلب کې په سلګونو، یعنی په اوسنی وخت کې چې اقتصادي ستونزو سره هم زموږ ورزشکاران او ځوانان مخ دي، خو بیا هم دوی ورزش ته راځي. ننګرهار د ورزش کور دی. ننګرهار همدا اوس موږ پر حال 50,000-60,000 ورزشکاران روز مره په مختلفو فدراسیونونو کې دوی لوبه کوي.
د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وو. آیا د پلی ګرځېدو په ګټو باندې پوهیږئ؟ که په دې اړه مو معلومات نه وي اورېدلي، د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده یې درته په اړه معلومات درکوي.
قدم وهل داستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې دی د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، داستاسو هډوکي کلکوي. د کینسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري. د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي. همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج خساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ را تګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده او اوس هم د افغانستان د نویو ځوانانو د سکوهنې د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مسیح الله ده. د جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدت درې درې نیم کال کېږي چې تمرین کوم او عمر مې او پنځلس کلن یم. نور ورزشونه خو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور ورونو مانه مشران هغې تمرین کوم، نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډیر نهایت نه ډیر زیات کوشش خواریات کوو چې په شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویت لوبو کې درې څلوېښت ملکو کې صحیح لوبو ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال بیا هم اول شوم. درې څلوېښت ملکونه وو، آسیایي ملکونه وو ټول. یو اول عارف مې چې وو د عراق نه چې هغه مې پاور لاؤنډ کې تسلیم کړو، او دویم مې د جوردن هیواد نه، او دریم بای وتم څلورم هغه عراق سره وو. او مات مې که آخري کې لوبه کې مې زیاته کامیاب شوی خو باخت حساب کراته. ثقیله ورزش ده، بلې ډیر په دې ټولو تمرینو کې ورزش ډیر ثقیله د بوکس ورزش ده. په دې چې ټول همدا مخ هدف ده، ټول مخ خرابیږي، په خو ثقیله ورزش ده. دې داسې خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنګ و د لانجو او د کیسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي او بې دې خوا خوا ګرځېدونه ورزش ښه ده. که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه و، او هغه کې زمونږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته هم رپېده. ورزشکار خپل بادامالۍ نه چې لوبه بایلي چې بادامالۍ ونه کې بې دې خواخوا ونه ګرځي خپل تمرین وکړي، هیڅ کلن به انشاءالله او د مور و پلار د کور د استاد دوه ور سره هیڅ کلن به انشاءالله لوبه ونه بایلي. او دا خو هغه د لوبه ده، ګټل او بایلل پکې راځي.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تان دی څنګه
د ځوانانو خبرونه
د
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس پیدا سي ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داس ځوانان لیدلې چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپل عام قومندان یم، عام منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلسکار و خپله پوس وې له دروغو نه به دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس وې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي نو ځان ښودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شئ او زحمت وباسئ، که دغه نوم ځان ته ګټئ دا په زحمت به نیم کیږي. زحمت ویشتل، زیار ویشتل هم همدغه پوړۍ ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب بشورت طلبی ده او دا مخ خرابی بیا ځکه دی. هغه انده دروغ کیا ورځ وی دو ورځ به درې ورځ په څلور ورځ باندې راخار کیږي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ مزل لړ وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژری خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي، څو وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ور باندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځینې لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کی او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.